نن یکشن بده دوریه حمل یوشتم د اپریل لسمه په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی سو. نن یکشنبه تر دیارلس ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسي جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشری مرستې په غور ولایت کې پراته سو کورونه یو اوویشل شوی. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې، د داخلي آفاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیه سفارت ویلي له دې سره د هغو کورونو شمیر 23000 زیات سوچي د دوی لخوا ورسره بشری مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 نه د کال د فروری میاشت راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,65,850 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکه په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللی دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې وویدل. اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایزې وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 13. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 18. مزار شریف اسمان زایزې وریځ د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 40.
ازادي رادیو تا واجست په خبری مجله کې د دغه مسایلو تفصیل هم خبرو. په پاکستان کې له وخت څخه د صدر اعظم تر لری کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي؟
نن به تر 2 بجو پوری د نوی لومړی وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي. سبا ورځ به د باندې ټاکنې کېږي او کوم کاندیدان مخې ته راغو دا باندې به رایې چول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کیږي.
ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلندونو ویډیوګانو عکس العملونه خپرولي. په غزنی کې د طالبانو په ډزو یو ځوان وژل شوی.
په تفریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي شوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه.
په مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت چارې سپارل شوي.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کومه بهانه جوړه شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې لسو میلیاردو ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لیرې کړی سو. نن یکشنبه تر دیارلس ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسي جرګې د 324 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسون مشر هم دی عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له واک څخه لرې کړی سي د ده متحدان به دی د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه دی کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیسون وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر دوو بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي، یعنی جمع بسي له سره بیا به لاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کېږي او کوم کاندیدان مخې ته راغو د هغه باندې به رایې چونه کېږي.
تر هغه چې نوی صدر اعظم ټاکل کېږي څه ویل کېږي چې شهباز شریف د اپوزیسیون مشر به د موقت صدر اعظم په توګه چارې مخته وړي که بل څوک؟
نه، تر اوسه پورې خو به څوک نه وي. ولسمشر په هیواد کې سته. شهباز شریف چې دی هغه د اپوزیشن لخوا چې اوس نور اپوزیشن پاتې نه سو کېدای سي په سبا پورې دی کاندید دی او زیات امکان دی چې شهباز شریف چې دی هغه د هیواد لومړی وزیر سي. البته دا به بیا تر ټاکنو وروسته معلومه شي چې دی هغومرې رایه ترلاسه کوي که نه، ځکه چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ په 324 غړیو کې به له چا سره چې 102 اویا غړي وي نو هغه صدر اعظم ټاکل کېدای سي. خو نن چې دوی د عمران خان خلاف کم د نه باورۍ تحریک کامیاب کړ په هغه کې 104 اویا رایه ترلاسه کړي، نو په هغه حساب باندې کوم دغه سپاتې سي نو اکثریت سره دی.
اوس ګټونکي څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن؟
او اوس دا وخت ګټونکي اپوزیشن سو ځکه چې ډیره وخت د نه باورۍ تحریک راورستي د عمران خان خلاف چې لومړی وزیر نو راغ لومړی وزیر پاتې نه سو.
عمران خان څو څوري په خپلو څرګندونو کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د په لری کېدو کې یا د لری کولو په هڅه کې دوی لاس لري. دا څرګندونې یا دا تورونه دولي پورې کړي؟
دا تورونه خود کارپوانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد که تاسو خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیاته مقبولیت لري، یعنی خلک یې خوښوي. او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پر چا باندې د بهرني هیواد یا په دې هیواد کې د سیسي چې دی هغه په ډېره ښه طریقه باندې لګېږي، نو عمران خان باندې زیات الزام دا لګي چې دی یوازې د خپل ځان د بچ کولو لپاره له شکسته ځه له ماتې ځخه نو ده دغه لار خپله کړې ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویلي دي، یعنی د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویلي دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معامله کې د مداخلې هیڅ رول نشته.
او کپلند را تو اس چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهانو په نظر څومره موږ اوریدلی دی هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډیر تاثیر ونه کړی. البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کومه ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډیر شدت سره وړله او چې باندې دا تور وخت نا وخت لګېدې لکه دا چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه لږ ټکنۍ سي دغه عمل خو هغه چې بیا نوې حکومت راشي ممکنه ده بیا دغه سي. البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو را سره خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. لیبرالاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبرې وکړې. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره راغنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي زیاب بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي رادیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرح سول چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلی په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د څار دندې اوس تر ډیره حده د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کیږي چې امیدوار دغه ته د پای ټکی کیښودل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د تیرې میاشتې د ګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15مې راپدې خو په افغانستان کې 201 دیرش رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنۍ دوه را وروسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په تیر فعالیت او نشریات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګډو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلوماټ ته سفارت رسمان سپارل شوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باور لیک یې منلی دی. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیگل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار ښه ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولیو مدیریت خپل لاس کې واخلي. روسیې په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو دولس ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیه بلا شک له طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي،
او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پراتک باندې نه دی پیل شوی، د لخوا څخه دغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کولای شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجندا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسوي.
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د ده په خبره کو روسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیځ لخوا د بندیزونو لړۍ ښایي نور هم ورباندې سخت شي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وې. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نااعلان شوي سفر تللی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 1080 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواړیست. په غزنی کې د طالبانو د حکومت امنیتي کسانو په دازو یو ځوان وژلې. د طالبانو د حکومت چارواکي پیشه تاییدوي خوای چې دغه کار په خطایي سوی دی. له پلازمینې کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له نورو برخو څخه هم وخت نا وخت د دغه ډول پیشو راپورونه ورکول سوي.
د غزنی لامونیه قومندانۍ څخه ازادي راډیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې ویل سوی دي چې د شفیع الله په نوم دغه ځوان په خطایي وژل سوی دی. خبر پاڼه زیاتوي شفیع الله د جمعې په ورځ د غزنی ولایت د سلطان صاحب بند په تفریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي سوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې یاد سرتیری د خواجه عمري ولسوالۍ استخباراتو نیولی او تر څیړنې لاندې دی. شاوخوا 25 کلن شفیع الله د کابل پوهنتون له کرنې پوهنځي څخه فارغ او دمګړی په غزنی ښار کې په دوکاندارۍ بوخت وو چې د جمعې په ورځ دغه ځای ته د میلې لپاره تللی وو. نوموړی د غزنی مرکز اړوند د محمود الله کلا اوسیدونکی وو. که څه هم چې د طالبانو د حکومت چارواکي د شفیع الله وژل کېدل خطایي کار بولي، خو تر اوسه پورې د هغه کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د مرکز کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم وخت په وخت د دغه ډول پیښو راپور نه ورکول سوی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله مسأله، د پولند پلازمینه وارسا کې د بسپنې ټولولو په غونډه کې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو دغه ژمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو، کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ و چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یوه مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین و چې د جمعې په ورځ کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو په انلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
دا چې بشري بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي، په کار ده چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغون شوی یو. راځئ په ګډه د نړۍ په هر برخه کې له اوکراینی کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه، خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو. په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارد ډالرو او له اوکراین څخه ګاونډیو هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4,400,000 کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لویه جوپه ګڼل کیږي.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل انصر ووسی.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند. هرکلی کوم. په ایران کې په ورستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن ویډیوګانو او عکسونو په افغانستان کې د نن او همدارنګه د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو توند عکس العملونه او غبرګونونه راپارولې دي. د ازادي راډیو انګلیسي ژبې وی پاڼې کندهارا په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند دغه ویډیوګانو او د پی خوشحالي تکت نه کړي. جزئیات یې له صفي الله ستانکزي اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې کندهارا وی پاڼې هم خبرې کړي په ایران کې د افغان کډوالو د سختو شپو ورځو څرګندونه کوي. په ځینو انځورونو کې ښکاري چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوي یا یې مخه نیول شوې ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
اینه وضعیت اردوګاه تنباکو است برادر شیکو. در بدری زیاد است. اینجا 5-10 هزار نفر است. از 4 روزه سوخاو کدگی است. موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوي دي. ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټه کول کیږي خورا زورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي. په یو بل ویډیو کې چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ورواړو ښایي چې یو ډله ایرانیان د ایرانی پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهي او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبداللهیان دا خبره تایید نشوي خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیونه افغانان چې اکثر اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډیر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او توند خبرګونونه یې پارولي هغه یو ده چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس لکړکې کلک نیولې وي او د یو تیز چړې یا کټر په زور غواخي او مجبور کوي چې افغانانو ته سخت ښکنځلې وکړي. دې ته ورته نوري ویډیوګانې هم شته چې پکې افغانان سپکو سپورو ویلو ته اړ شوي او توبې پریستل شوي دي.
ما به ایرانی ته وای نه میکنی.
ما به ایرانی ته وای نه
میکنی. بلم. بیشین. پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیښې راپور شوې دي. له هغې ډلې یوه چې د ډیرو خلکو غبرګونونه یې وپارول په لویه لار باندې د افغان کډوالو د یو حامل موټر په مرمیو ویشتل او سوځول و. تر هغې مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سیند ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو اچول هم و چې له ډلې لسګونه کسان مړه شول. که څه هم د دغو ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي خو د دوی خپرېدو د افغانانو سخت غبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید عباس بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی ویډیوګانې به بنسټه دي او د خبره خبرونکو غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خراب کړي. داغه په وینا له دغه ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېدای. کندهارا وی پانی د بشری حقوقو د نړیوالو خیریه مؤسسو په حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري. د کندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې له مخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې ښوونځیو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډیرو لومړنیو خدمتونو بې برخې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس پر شو دیت چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له برتانیا خبرېدونکو مارننګ سټار ورځپاڼې پا په خپلې یوې لیکنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانۍ وزیرې هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکراین کې دې د پخواني شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بیلګه تعقیب شي. ورځپاڼه د میرمن کلینټن له خولې وایي دا جګړه داسې وه چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالي مرستې ورکولې څو د پخواني شوروي پر ضد یوه ستړي کوونکې جګړه مخکې یوسي چې بالاخره شوروي ماتې وخوړه. له افغانستان څخه یې ځواکونه ووتل او همدې ماتې په نهایت کې د پخواني شوروي اتحاد د نړېدو لاره پرانیسته. هیلری کلینټن په خپلو خبرو کې ویلي یو هدفمند وسلوال پاڅون چې ملاتړ یې کېده د دې سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووزي. میرمن کلینټن که څه هم جزئیات نه دي ورکړي خو په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړي. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د اوږدېدو عواقب دا و چې د مجاهدینو له بریالیل کېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه رامنځته شول، ډېر سواک یې ترلاسه کړ او بالاخره ټولې نړۍ ته په ګواښ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشول. ورځپاڼه وایي د افغانستان د جګړې په څیر د اوکراین د جنگ د اوږدېدلو اصلي قربانیان به اوکراینی وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه به له دې جګړې ګټې پورته کوي. د ورځپاڼې په باور دا مهال په اوکراین، برتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې سوله غوښتونکي حرکتونه تر فشار لاندې دي او چندان څرګند فعالیت نه لیدل کېږي. له امریکا خبرېدونکې یوې ورځپاڼې شارلوټ ابزرور د هغې افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تېره روژه یې په کابل کې تېره کړې او سه کال د امریکا په لاس انجلس کې د روژې میاشت تېروي. ورځپاڼه وایي مقصود تېره روژه په کابل کې و، د ماښام د اذان په غږ یې روژه ماتوله، خپل منځونه یې په کور او جومات کې په جای نماز کول او له خپلو خلکو سره یو ځای یې د روژې مراسم پر ځای کول. خو د تېرې شنبې په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اورېده روژه ماته کړه او لمونځ یې د هوټل په یوه سپینه روژه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولې نور افغانان هم راټول کړي و چې ټول په ګډه روژه ماتې وکړي. د لیکوال په وینا که څه هم دا کورنۍ دا مهال له افغانستان 8000 میله لرې اوسیږي خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماتې وکړي او له وطن ځانونه ډېر لرې احساس نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي.